אמריקה רג
רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנה
סדאי אמריקה
خدار من اوریدن کو السلام علیکم زه شافیه سرداریم د دې د امریکا جغ آشنا رادیو دوهمه ماشمنې خبرونه پیل شوه په دې خبرونه کې لومړی تاسو په مخړی د خبرونو لندسته
په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو د قوا قومندان وای چې له طالبانو سره جنگ د رکوت سره مخامخ شوه په مصر کې په یو جماعت باندې په مرګانی برید کې 200 کسان وژل شوې دي او نن په ټول امریکا کې د بلیک فرایډی یا تورې جمعې په شپه په میلیونونو خلک مغازو ته مخه کوي.
درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې دا هم لرو چې په کابل کې میرمنو د خپلو حقونو د خوندیتوب لپاره مظاهره کړې.
د ښځو اصلي دښمنان په هر کې ناسي.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو د وزارت مسؤلین وایي د پاکستان او ایران څخه وطن ته د خلکو راستنیدل زیات شوي.
هر اونۍ شاوخوا شپږ زرو څخه تر اووه زره تنه زموږ هېوادوال له دغه دوو ګاونډیو هېوادونو څخه هېواد ته راستنېږي.
دا او ځینې نور مطالب په دې خپرونه کې اورېدلی سئ، خو اوس به خبرونه سید سلیمان شاه تاسو ته ووایي.
د امریکا په مشرۍ په افغانستان کې د ناټو د قواو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن وای چې جنگ د رکوت په حالت کې دی او د افغانستان لپاره د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نوې ستراتیژي د متحده ایالاتو دریځ له تنزل او زوال نه ژغورلی دی. د رپورټ تفصیل اشوق الله رحیمزی تاسو ته دراوړئ. دا رپورٹ به لږ وروسته واورئ. د څلورو ستورو دغه امریکایي جنرال د پنجشنبې په ورځ د امریکا د این بی سي تلویزیون سره په یوې ځانګړې مرکې کې وویل چې د نوې نظامي ستراتیژۍ نوې ورځې پوره کیږي او کله چې افغانستان ته تازه دم امریکایي عسکر راورسیږي د نوي اختیاراتو له مخې به موږ د طالبانو په خارجي مرسته کوونکو باندې فشار زیات کړو، خو کوم خاص وخت نه ټاکو، بلکې د خپلو شرایطو سره به سم عمل کوو. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې په جلال آباد کې د پنجشنبې د ورځې مرګانۍ حملې په اړه تحقیقات دوام لري. په دغه حمله کې چې د محلي پولیسو د یو برطرفه شوي قومندان د کور مخې ته د خلکو په ګڼه ګوڼه کې شوي وو، 8 کسان وژل شوي وو او 14 کسان زخمیان شوي وو. تر اوسه چا دغې حملې ذمواري نه ده قبوله کړې او ګمان کېږي کوم خلک چې د قومندان د کور مخې ته راغونډ شوي وو د هغه طرفداران وو. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ. په سلګونو ښځو نن د جمعې په ورځ د ښځو په ضد د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مناسبت په کابل کې مظاهره وکړه او د حکومت په پالیسۍ باندې انتقادونه وکړل. احتجاج کوونکو وویل چې د ښځو د حقوقو په ارتباط د جمهور رئیس اشرف غنی د حکومت او ځینو شخصي موسسو هلې ځلې یوازې تشریفاتي بڼه لري او عملاً هیڅ نه دي کړي. د مصر د سینا ټاپوزمې په الروزه نومې جامع جماعت باندې په حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر 200 ته رسیدلی. وسلوالو په داسې حال کې په جماعت ډزې وکړې چې د مصر د امنیتي قواو غړو او ملاتړ کوونکو کې د جمعې لمونځ ادا کوو او امام خطبه لوستله. 130 کسان زخمیان شوي دي. د حمله د سینا د ټاپوزمې د العرش د ښار په لویدیځ کې د بیر العبد په ښارګوټي کې شوې. حمله کوونکي په موټرسایکلو په موټر کې سپاره وو. تر اوسه پورې یوې ډلې هم د دغه وژونکي حملې ادا نه ده کړې، خو د سینا په ټاپو وزمه کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوال فعال دي. د امنیتي قواو په خلاف په جنگ اخته دي او په سلګونو پولیس او عسکر یې تر اوسه پورې وژلي دي. سپینه ماڼۍ وایي چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د نننۍ حملې غندنه کړې ده. د سوریې د رژیم د مخالفانو د ځینو غټو ډلو مشران لګیا دي په سعودي عربستان کې غونډه کوي. روسیا کوشش کوي چې د ملګرو ملتونو تر سرپرستۍ لاندې د ترکیې او ایران په ملاتړ د سوریې د رژیم د مخالفانو او د بشار الاسد د رژیم ترمنځ روغه وکړي، خو نن په یوې بیانې کې د سوریې د رژیم د مخالفانو غټو ډلو وویل چې د هرې سولې نه مخکې باید بشار الاسد لومړی استعفا ورکړي. هند پاکستان د وی محکمه هغه پریکړه غندلې ده چې د وتنراو دینی عالم حافظ محمد سید خوشکول لپاره کړي. حافظ محمد سید هندي چارواکو ته په 2008 میلادي کال کې په ممبئی کې په مرګانیو حملو کې د لاس لرلو په شک مطلوب دی. 1988 کسان په دغو حملو کې وژل شوي. د هند خارجه وزارت وین روسیش کومار نن د جمعې په ورځ په نوې ډیلي کې وویل چې له قید نه د حافظ سید خوشي کول په دې معنا دی چې پاکستان په خپله ژمنه کې جدي او صادقانه دی. ملګرو ملتونو د حافظ محمد سید نوم د نړیوال ټروریزم په لیست کې شامل کړی او د امریکا د عدلي وزارت په سر باندې $10 million نقد انعام کړی. نن د جمعې په ورځ په پېښور کې د پاکستان د پولیسو د یو قومندان د موټر په قطار مرګانه برید شوی. قومندان ځای په ځای وژل شو او شپږ تنه ملګري زخمیان شوي دي. د پولیسو قومندان چې نوم یې نه دی ښودل شوی د خپل کار دفتر ته روان و چې د ښار په منځ کې پرې یو ځانمرګي چې په موټرسایکل باندې سور یو ناڅاپه حمله وکړه. سمدستی لا یوې ډلې هم د دغې حملې ذمهواري قبوله کړې ده. په روانو څو میاشتو کې یو زیات شمېر پاکستاني پولیس په عین شان مرګانیو بریدونو کې وژل شوي چې زیات ګمان او شک د پاکستاني طالبانو د تحریک پر وسلوالو جنګیالو باندې کېږي. تاسو د خبرونو د امریکا غږ واشنگتن نه اورئ. د زمبابوې د مخلو جمهور رئیس رابرټ موګابي پخوانی مرستیال ایمرسن مننګوا د زمبابوې د نوي جمهور رئیس په توګه ټاکل شوی. هغه نن په حراره کې تقریبا 6000 خلکو په مخ کې د وفاداری لوړه وکړه. درې نوي کلن موګابي غوښتل چې خپل ښځه ګریس موګابي د خپل مرګ نه وروسته خپل ځای وټاکي خو پلان یې ناکام شو. د بشري حقوقو ډلو موګابي په انتخاباتو کې په درغلیو په پراخه پیمانه اداري فساد او د زرګونو مخالفینو په وژلو او شکنجه کولو تورن کړی دی. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د زمبابوې د نوي مشر نه غوښتلی دي چې د آزادو او شفافو انتخاباتو لپاره باید لاره هواره کړي. د امریکا د سمندري پوځ غوپوهونکو د هغو دریو امریکایي ماڼوګانو د لټولو کار پای ته ورسوه چې د تمریناتو د اجرا کولو په وخت د چهارشنبه په ورځ د لویدیځ پاسفیک په سمندر کې د سمندري پوځ د ترانسپورتي الوتکې د راغورځېدو نه وروسته په اوبو کې ورک شو. په روان میلادي کال کې دا پنځمه غټه پېښه ده چې د امریکا د سمندري پوځ عسکرو سره د آسیا په اوبو کې مخامخ کیږي او ګمان کیږي چې سپینه ماڼۍ د پخواني مشاور متقاعد جنرال مایکل فلن حقوقي مشاورین سپین ماڼۍ ته هغه معلومات نه ورکړي چې په 2014 میلادي کال کې د جمهوري ریاست انتخاباتو په دوران کې د روسیې ته لاسپهنو او د روسانو او ټرمپ د ادارې له ځینو لوړپوړ غړو سره د پټو ارتباطاتو په اړه اف بی آی سرته رسوي. په ټول امریکا کې د تانکس ګیوینګ ډے یا د خدای تعالی د شکر ادا کولو د ورځ نه وروسته نن د جمعې ورځ بلیک فرایډی ورځ ده او سهار وختي په میلیونونو خلک مغازو ته مخه کوي او په ارزانه بیه الکترونیکي شیان رانیسي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده. په کابل کې په سلګونو شدو د شدو په نړۍ وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت لاریون وکړ. لاریون کوونکو په افغانستان کې د شدو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي او د شدو د حقونو څخه د ملاتړ په برخه کې د افغان حکومت پر هڅو هم انتقاد وکړ او د حکومت هڅې نمایشي وبللې. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ رالېږلې.
نن د جمعې په ورځ له غرمې وړاندې د افغانستان د ملي پیوستون د ګوند په لسګونو خزینه غړو او پلویانو د کابل ښار په شالینو سیمه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د غندنې لپاره لاریون
وکړ.
لارین بندوبست خودو په وړاندې تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت چې سبا ته د نومبر د 15مې ورځې سره برابر ده د دغه ګوند لخوا شوی و. د افغانستان د ملي پیوستون ګوند غړو دغه لارین ته په وینا کې په افغانستان کې د خودو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو په مخنیوي او هم د خودو د حقونو د ملاتړ په برخه کې د ملي والی د حکومت هسې یوازې تشې خبرې وبللې. د ملي پیوستون د ګوند ویاندې میرمن سیلۍ غفار وویل چې ممکن افغانستان په نړۍ کې یوازینی هېواد وي چې مشران وي په زیاته توګه د خودو د حقونو په باب خبرې کړې وي خو هغې وویل چې په عمل کې د خود د ژوند د خکېدو برخه کې سن دي شوی
جنایات بشمار علی زنای افغان روا داشته شده
میرمن غفار ویل د خود پر وړاندې زیات جنایتونه شوی دي خزي بندي نه شوی او زورول شوی سنگسر او پر د دې شوی په دلیز ډول پر جنسي تیری شوی په جبر سره په شاته ار شوی غوګونه او پزي پر شوی د حیواناتو په سیر پلورل او اخیستل شوی په سلګونو نور جنایتونه پاکی شوی ممکن د نړۍ په هیڅ کومه برخه کې د افغانستان پر تل اواز د خبرو تر بریده د خود پر وړاندې تبعیض او د هغوی پر وړاندې تاوتریخوالی له منځه وړلو او د هغوی د ازادۍ په هکله خبرې نوي شوي
تنا ګپ زده نشده باشه
سیلی غفار وویل چې په افغانستان کې پراتیت خودو سره مخالفت او د بخښنې فرهنګ مخ په ودې روان دی د افغانستان د ملي پیوستون ګوند یو شمېر پالینو د دغه لاریون په ترڅ کې په ټولنه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي څرګندولو لپاره د تیاتر یوه ننداره هم وړاندې کړه په دې ننداره کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي د پیښو په هکله د افغان حکومت او سیاست خبردارانو کړنې څرګندې شوي وي لاریون کوونکو په افغانستان کې د ښځو ژوند د ښه کېدو لپاره د مرستې رسونې موسسو او ادارو فعالیتونه هم ناسیزه وبلل د دې لاریون یوې ګډون کوونکې میرمن مرسل امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د هغو افغان ښځو د حقونو د دفاع لپاره د غږ اوچتولو په خاطر یې لاریون کړی چې په ډېرو کړاوونو اخته دي
بسیار شبکه نهادهای ساخته شده که به نام
میرمن مرسل ویل د ښځو په نوم او د ښځو د حقونو په نوم ډېرې ادارې او بنسټونه جوړ شوي دي خو د ښځو دپاره یې لږ څه هم نه دي کړي موږ ګورو چې د ښځو ستوني غوږونه او پزې پرې کېږي افغان میرمنې په ډېرو بدو حالاتو کې ژوند کوي موږ د دې دپاره چې د زیارکښو او تر ستم لاندې ښځو غږ مو پورته کړی وي د دغه لاریون بندوبست مو کړی دی خود افغانستان د خود چارو وزارت وی چې دغه وزارت او د خود د حکومت د ملاتړ ادارو د هڅو په پایله کې د تیرو کلونو پر تله وسته خود په وړاندې تاوتریخوالی پیخي کمی شوې دي د خود چارو وزارت د وینا لمخې سکل پاتم یې شو کې دغه وزارت د خود په وړاندې ټولي 1501 د شپې حساب کړی دا وزارت وی چې په تیر کال کې د سب شو په خوشمیر 2300 تر رسیدلې وو خود افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او چارواکي برمن لطیفه سلطانی امریکا غږ اشاره لري ته ویل چې په افغانستان کې د خود په وړاندې تاوتریخوالی پیخو کمی نه دی راغلی بلکې د امنی لامالا هغه مرکزونه ته د خزو لاسرسی کم شوه چې خزو په وړاندې تاوتریخوالی پیښې ثبتوي
در سال 1396 نشانی از هیچ گونه تغییری در
میرمن سلطانی ویل په 1398 هجری شمسی کال کې دا چې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالی د کچې کمیدلو خي نه تر سترګو کیږي د بشري حقوقو دولتي دفترونو تر پوښښ لاندې سیمو کې وضعیت د تیرو کلونو په څیر دی خو په ځینو سیمو کې نامنی پراخه شوي چې لامل یې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ته یې د خزینه مراجعینو د ورتګ په برخه کې یو څه خنډونه راولر کړي دي د افغانستان حکومت هر کال د خزو په وړاندې تاوتریخوالی د مخنیوي نړیواله ورځ د خزو د حقوقو څخه د خلکو د خبرتیا لپاره د غونډو په ترڅ کې دی ویونه لپاره لمانځي
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15
او د هم د دې خبرونه یو مرکه هغه افغان کډوال چې د پاکستان او ایران څخه وطن ته ستانه سوي په وطن کې د دوی د اوسیدلو او مرستو په برخه کې مو د افغانستان د کډوالو چارو وزارت سلاکار حافظ احمد میاخیل سره مرکه کړې چې اورېدو ته ستاسو پام راګرځو محترم حافظ احمد میاخیل صاحب سش کال که راتو وایست چې افغانان هغه افغانان چې د پاکستان او ایران څخه وطن ته راستانه کیږي د راستنېدو لړۍ اوس په څه ډول ده
ډیره مننه سکالی هم د تیر کال په څیر سلګونه زره زمونږ هیوادوال پاکستان او ایران څخه هیواد ته راستانه شوي او دا لړۍ اوس هم دوام لري هره اونۍ شاوخوا شپږ زرو څخه تر اووه زره تنه زمونږ هیوادوال له دغه دوو ګاونډیو هیوادونو څخه په داوطلبانه ډول البته هیواد ته راستنېږي یو محدود شمېر یې کله ناکله د ایران د خوا د نیمروز له لارې ایستل کېږي نو سه کال یې تر اوسه پورې له 450,000 څخه ډېر افغانان له پاکستان او ایران څخه هیواد ته راستانه شوي چې په دې کې ډېری کسان هغه افغانان چې هغوی ثبت او راجستر نه دي یعنې ناقانونه کډوال دي هغوی له ایران څخه ډېر شمېر راغلي او هغه افغانان چې بیا ثبت او راجستر دي او قانوني کډوال دي یا ډیره برخه له پاکستان څخه راغلي په مجموع کې 3,01,000 تنه ایران څخه هیواد ته راستانه شوي او 1,05,000 څخه ډیر افغانان له پاکستان څخه دوی روان میلادي کال له پیل څخه تر اوسه پورې هیواد ته راستانه
بله محترم میاخیل صاحب، هغه مهاجر چې تاسو ویل چې د پاکستان څخه اکثر اسناد لري او راځي، او بعضی د ایران څخه چې راځي هغه ځینې بی اسناد دی، نو هغه افغانان چې بی اسناد دي او هغه چې اسناد لري، ساس وزارت د دوی ترمنځ فرق څنګه کوي؟ فرضاً البته د مرستو په برخه کې
یو ډیر ښه میکانیزم شته. هغه افغانان چې هغوی د کډوالۍ یا د مهاجرت اسناد لري چې موږ ورته پیور کارتونه وایي، پروف آف رجستریشن کارتونه، دوی د ملګرو ملتونو له سازمان سره ساتي. کله چې دوی هیواد ته راستنیږي، له هر راستنیدونکي کس سره یو این ایچ آر لخوا تر 200 امریکایي ډالرو په اندازه مرسته کیږي. یا زمون هغه چې په مجموع کې شاوخوا 50,000 تنه دغه ثبت او راجستر کسان له پاکستان او ایران څخه هیواد ته راستانه شوي، چې په دې کې 95% له پاکستان څخه راغلي، او دوی ټول له هر کس سره د شاوخوا 200 امریکایي ډالرو په اندازه مرسته شوي د راستنېدنې پر مهال.
بله، زما د سوال هدف هم دغه و میاخیل صاحب، چې اکثره کډوال چې وطن ته راسي، د دوی سره ځینې هغه مرستې چې باید وسي، البته د ستاسو د وزارت د مهاجرو د وزارت د خوا څخه، د افغان مهاجرو د وزارت د خوا څخه، نو ځینې خلک ودې ته بیرته مجبوریږي چې بیرته ولاړ سي و دغه پاکستان یا ایران ته ولاړ سي، مګر هلته هم ژوند د ستونزو ډک وي. نو اوس چې هوا هم سړه سوې ده او مهاجر ډېرې ستونزې لري، میاخیل صاحب، تاسې د دوی د اوسېدلو دپاره په افغانستان کې څه پروګرام ورته لري، څه پلان ورته لري؟
د دوی ډېره ښه پوښتنه مو وکړه. د دوی د مجدد ادغام دپاره، د دوی دپاره چې دوی دلته په افغانستان کې فیصله شي، دوی ته د سرپناه زمینه برابره شي، نو په دې برخه کې هم هڅې شوي. د یو د ولسمشر د یو څلورم ګڼې فرمان چې موږ د تعدیل وړاندیز وکړ، اوس دغه فرمان په یو طرزالعمل باندې بدلېږي، چې په دغه طرزالعمل پر اساس یو شمېر اسانتیاوې د ځمکو د ویش په پروسه کې په پام کې نیول شوي. یو شمېر هېوادونو او ولایتونو کې د ځمکو د ویش پروسه جریان لري، خو په دې برخه کې مشکلات شته. شهرکونه چې د مهاجرینو کوم شهرکونه چې دي، هغه له ښارونو لرې دي، هغه انکشافي پروژې په کې نه دي تطبیق شوي. سړک، برېښنا، روغتیایي خدمات، زده کړو په برخه کې کوم خدمات ته چې اړتیا ده، په دې برخه کې په دغه شهرکونو کې مشکلات شته. نو موږ هلې ځلې کړي په دې برخه کې، خو د دې برخه کې د نړیوالو مرستې ته اړتیا ده. موږ هڅه کوو چې دغه شهرکونه معیاري شي، زموږ کوم هېوادوال چې هېواد ته راستنېږي، هر مستحق کورنۍ ته به یوه یوه نمره ځمکه په دغه شهرکونو کې ورکړي.
کورمادان ډیره مننه محترم حافظ احمد میاخیل، د افغانستان د کډوالو چارو د وزارت سلاکار.
ډیره مننه، سلامات.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15، رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، د کندوز زیات شمیر خلک د ژمي لپاره لیلامي ګرم لباسونه اخلي. دوی وایي چې نوي وارد سوي لباسونه کیفیت نه لري او ژر خرابیږي. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن رپورټ لري.
په قندوز کې خلک د څو بیلابیلو علتونو له وجې لیلامي لباسونه، بوټان او نور شیان اخلي. د دغه ښار اوسیدونکي وایي چې د قندوز سوداګر له ګاونډیو هیوادونو څخه بې کیفیته لباسونه، بوټان او نور شیان په ارزانه بیه واردوي او پر خلکو یې ګران پلوري، چې دغه لباسونه، بوټان او نور شیان څو میاشتې مقاومت نه کوي. بسم الله د قندوز اوسیدونکی دی. هغه په لیلامي بازار کې ګرځي چې د ژمي لپاره ګرم بالاپوش او یا بل شی واخلي. هغه وایي چې لیلامي لباسونه، بوټان او نور شیان که څه هم مستعمل وي، خو په کیفیت کې له هغو نوو شیان نو خدي چې افغان سوداګری واردوي.
د زم پر رسیدو سره په افغانستان کې په بلخص قندوز کې ډیر هوا زیاته سړیږي. په قندوز کې نسبت نور ایتونه کاروبار هم ډیر کم شوی دی. په دې خاطر چې په 2000 قندوز هم سقوط شو، د خلکو اقتصاد ډیر راټیټ شو. 2000 سقوط سره هیڅ اوس نه رسیږي د مغازې مالو ته، لکه جمپر او د باز شین نور دي، او هغه چې نه مالونه دي، او هغه د مرزیات کارم نور کوي، او د لای مالونه ډیر کلک مالونه دي، او اقتصادي نسبت مغازین دا اقتصادی دی او ما خپل د مغازین سوزل چې نه خښت هیڅ کار نه کوي او زه خپل دا سره غلې ما د لیلامی سرای ته زم غوړم د جمپر د باز په شی زمیل خطره
د قندوز د لیلامی بازار یو تن دکاندار عبد الواحد وای چې په لیلامی لباسونو کې ښه ګټه کوي او لدی لارې خپل ژوند پر مخ وړي
لیلامی ارزان هم لګي اقتصادي شاید د سیاخلی او مغازی چې دی هغه ورکه چا چې اخیسته قیمت هم دی او کیفیت کم دی زما دا دوه میاسي دی منګه کار وی دغه مصارف پام دی نه باس ورکه که بندل منګه خوش کو اٹکل منګ ته جام پر لګي او یا روپیا شپې تر په منګه خرڅو خوش 1500 هم 300 هم 400 هم بیا خره په خپل بیان ورکو
هغه زیاتوی چې د قندوز د خلکو اقتصاد کمزور شوه نو لیلامی شیان ل دغه دوه وجو اخلي یو دا چې پیسې نه لري او بل دا چې مقاومت زیات دی
قندوز خلک جزي جنگ زپل دی ورور کې دی مغازي وسنه لري قیمت دی لیلامی ارزان دی اقتصاد ضعیف ده دی خلکو دا لیلامی اخلي ورور کې
په قندوز کې د لیلامی بوټانو یو تن دکاندار نعمت الله وای چې د افغان سوداګرو لخوا واردیدونکي مالونه زکه کیفیت نه لري چې دوی د کمو پیسو په بدل کې بوټان او نور شین فرمایش ورکوي چې څونه ورسته لمنځځي
مال خو مله کراچی راړو مثال بوټ چې بجوړه اخلو دلته بجوړه خرڅو پروش خو د زمي لخوا چخده سیاخي مو پروشات هي او سی ګرمي بیا خوند نه دی داس خاص الا چې دا د لیلامی چنګ شاید مثال خو شاید د خاطر باندې خلک اخلي باز مثال خو شبونه کې راځي صاحب مغازه کې نسته مقاومت لري او خو شاید د خاطر باندې خلک راځي اخلي دا اکثر مال نه سراځي چنای دا کیفیت نه لري مثال هغه د دوه ورځې شپ لري نور کیفیت نه لري
بسم الله دا همویل چې څوک لوړاندې کې به کوم ځوانانو په لیلامی بازار کې بوټان کورتۍ بالاپوش او نور ګرم لباسونه اخیستل نو د کمتري او شرم احساس وی کاوه خو اوس د دغه ولایت خلک وای چې په لیلام کې تر ټولو ښه لباس بوټان او نور شین پیدا کیږي چې ل نو ورده شو څخه ښه کیفیت لري ګلریم نیازمن امریکا غږ آشنا رادیو
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده نړیوالو مرستندوی سازمانونو خبرداري ورکړي چې د یمن ډیر خلک د لوجې لوجې د مارګ د خطر سره مخامخ کېدای شي ځکه چې د ائتلاف ځواکونو چې مشري سعودي عربستان کوي په دې جنگ ځپلي هیواد کې هوایي او ځمکني لارې بند کړي نور تفصیل د امریکا ژغ د خبريالي سیدنی سن پر رپورت کې واوري
د ملګرو ملتونو ادارې وایي ترڅو چې معاصره نوي ختمه شي او سرحدونه بیرته نوي خلاص شي نو په یمن کې به د نړۍ تر ټولو لوی وچکالي وي د سعودي عربستان په مشرۍ تلافیز واکونه چې د یمن د هوتسیانو د غورزنګ سره په جګړه بوختي د سنا نړیوال هوایي ډګر په نشه کړی دی د یمن ټولي هوایي ځمکني او بندري لارې تړلې دي د غیتلاف ویلي چې دا کار له دې وجې کړی دی چې هوتسیانو ته د ایران سره د وسلو د لیږد بهیر ختم کړي د یمن د خلکو د ځبل کېدو د راپورونو او د نړیوالو د کلک خبرګون ورسته سعودي ویلي چې دوی په معاصره کې یو څه کمای راولي خدا کمای به د بندرونو او د هوایي ډګرونو د پاره نه وي چې دا وخت د هوتسیانو تر کنټرول لاندې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی هیدر نو هارت وای د امریکا متحده ایالات د یمن د خلکو او په خاصه د ماشومانو په بد وضعیت خبره ده هغه ویل
I can tell you we're working very closely with the government of Saudi Arabia as you well know we have a good relationship with the government of Saudi Arabia
زتا ستدا ویل سم چې موږ د سعودي عربستان د حکومت سره له نږدې کار کوو او تاسو خبر یاست چې د سعودي د حکومت سره موږ د ډیر نږدې اړیکې لرو او دوی می هڅول دي چې بشري مرستي په شتوګه د یمن جنگ ځپلي هیواد ته ورورسول سي د یمن په پلازمینه سنا کې ماشومانو او هنرمندانو د دوشنبه په ورځ مظاهره وکړه او هغوی د ټولو بندرونو د خلاصولو غوښتنه کوله چې د بشري مرستو د راتګ اجازه ورکړل سي د سره صلیب د نړیوال کمیټې غړي پالو سرنوسی د امریکا ژغ سره د سکایپ د لاري خبري کړي او وی ویل چې معاصره باید ختم شي
critical point is the Saudi led coalition is backed by the US through military support intelligence
په اخره کې مهمه خبر داده چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې د امریکا پوځي استخباراتي او د وسلو او نورو مهماتو ملاتړ ورسره دی نو دغه ائتلاف ته پوځي ملاتړ په دغه ائتلاف ډیر زیات اغیز لري په کار د چې دغه ملاتړ ختم کړل شي د سره صلیب د نړیوال کمیټې غړي پالو سرنوسی سره چې دا پښتنه وسوه چې آیا د سعودي په مشرۍ دغه ائتلاف خوراک د وسلې په توګه استعمالوي، نو هغه وویل دا ګرانه ده چې داسې بیان کړو، خو دا حقیقت دی چې دغې معاصرې په ملکي کسانو ډیر سخت اغیز کړی دی.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 100.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
درنو اوریدونکو، ساینس پوهان او ډاکټران په یو داسې نوي واکسین کار کوي چې د مور په نس کې د ماشوم د مړ کېدو په مخنیوي کې مرسته کولی سي. څېړونکي وایي که دا واکسین جوړ سي، د نوو زیږیدلو ماشومانو مرګ به هم کم سي. نور تفصیل د امریکا ژغ د روغتیایي چارو د خبریال کارل پیرسن په رپورټ کې واوري چې عاشق الله رحیم زیه تسته اوروي.
ساینس پوهانو د هغې بکتریا د له منځه وړلو لپاره د واکسین جوړولو غږ کړی چې د نوو زیږیدلو او یا هغو ماشومانو د مرګ تر ټولو غټ سبب ګڼل کیږي چې د مور په نس کې وي. دغه میکروب سټریپټوکوکس نومیږي چې د بی ګروپ یې د مور په نس کې او یا د زیږون پر وخت ماشوم ته انتقالیږي. ډاکټران وایي د هرو 5 امیندواره میرمنو د جملې نه په یوې کې دغه میکروب موجود وي، او په دې خاطر خطرناک دی چې هیڅ آراس او علایم نه لري. ډاکټران دا هم وایي چې دا میکروب په هغو هیوادونو کې ډیر د ماشومانو د مرګ سبب کیږي چې د میکروب ضد یا انټي بیوټیک دارو درمل پکې په کافي اندازه نه پیدا کیږي. که په مناسب وخت کې د دغه میکروب علاج ونه شي، د مننجایټس یا یو ډول سرخوږي او سپټیکیما یا د وینې د خرابېدو سبب کیږي. څېړونکو دا معلومه کړې چې په ټوله نړۍ کې د هغو 1,00,000 ماشومانو د جملې نه چې د مور په نس کې او یا د زیږیدو نه وروسته مړ کیږي، د ډیرو د مرګ مخه نیول کېدای شي. د لندن په پوهنتون کې پروفیسر جوی لاین چې په دې چړنې کې یو برخه اخیستې ده، امریکا غږ ته په دې حق لا داسې وویل.
That's a very conservative estimate because in fact in most of Asia there is very limited data.
خاید ماشومان مړینه تر دې هم زیاتوي، ځکه دا خو یوازې اټکلي معلومات دي. دا آسیا د لوی وچې په اکثر هیوادونو کې د بی ګروپ میکروب په حق لا معلومات به خیل لګ دي، او دا چې ماشومان د مور په نس کې د کوم ډول میکروبونو د لاسه مړ کیږي په دې حق لا هم ډیر معلومات نشته دي. د بی ګروپ سټریپټوکوکس میکروب موجودیت د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې فرق لري. د مثال په ډول د ختیځ آسیا په هیوادونو کې 11، خو د کریبین په ټاپوګانو کې بیا 15 په سلو کې موجود دی. د امریکا په متحده ایالاتو کې هم په زیاته اندازه موجود دی. خدا چې د درملنې لپاره یې جدي اقدامات شوي دي، همدا دلیل دی چې د ماشومانو د مړینې کچه دلته ډیره ټیټه ده. پروفیسر جو اعلان په دې حق لا داسې وایي.
It's not the same as, you know, many conditions that we look at around the world which are only in poor countries. But if we look
na microbe de hago microbe naraghi o pashan na dai che yawaze pa gharib hiwadon ke pa ziyata andaza paida kigi. Kho ka cherta pa de nazar warta wuguru che da microbe de loy wacho pa hisab pa kum yaw ke ziyatai aw ya da che pa kum loy wacho ke ziyat ma shuman wajni no haga de Afrika loy wacha da. د امریکا د متحده ایالاتو په شمول د نړۍ په شپېتو هیوادونو کې پالیسی دا ده چې په امیندواره میرمنو کې د دې میکروب د مخنیوي لپاره هغوی ته د میکروب ضد یا انټي بیوټیک درمل ورکول کیږي. پروفیسر جویلا وای کومې نښې نښانې او اسناد چې موږ راټول کړي دي په میرمنو کې د ګروپ بی میکروب د له منځه وړلو لپاره واکسین ته د اړتیا موضوع ته نور هم اهمیت ورکوي.
د مهمو خبرونو غټی کې نن د جمعې پرز د مصر د سینا په ټاپو وزن کې په یو جامع جماعت باندې د وسلوالو په ډزو کې د وژل شوو کسانو شمیر 213 ته رسیدلی دی. ګمان کیږي چې وژل شوي کسان د مصر د امنیتي قوه غړي او د هغوی طرفداران وو. په داسې حال کې چې د سعودي عربستان ولیعت محمد بن سلمان د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی د نوي هیټلر په نوم یاد کړ. د ایران دولتي اژانس وایي چې د سعودي عربستان د ولیعت په نړیواله کچه بېتبار شوې او سلوک او رویه بشګانه او غیر مقولانه ده. شمالي کوریا تیر هفته جنوبي کوریا ته د یو عسکر د تښتېدو په تعقیب خپل ټول سرحدي عسکر بدل کړي او نوي عسکر یې د جنوبي کوریا سره په سرحد باندې واچول. د امریکا په مشرۍ په افغانستان کې د ناټو د قواو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن وایي چې د جنگ رکود په حالت کې او د افغانستان لپاره د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نوې ستراتیژۍ د امریکا د دریځ له تنزل او زوال نه ژغورلی دی. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې په جلال آباد کې د پنجشنبې د ورځې مرګانې حملې په اړه تحقیقات کوي. په دغه حمله کې 8 کسان وژل شوي او 14 کسان زخمیان شوي.
د د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونې اوریدئ.